نور سكره دخيل كي موجود تاع سيكيورتي دولت الشلكه على امريكاي اشغال موجود ودلتا دير خطرناك استعمار ريشي كريوي او دا اوس هم دي اوي ريشي لا هم استفى افغانستان كي لا هم دي زرات
يعني تاس فكر كوي چه طالبان بير لري كچرتا خلقو تا واق وسپاري يعني لوي جرگم پيو شكل انتخاباتي كا خلقو تا موقع ورکي چه دو يخبل انتخاب ولري بيا با نور رامخ كشي اوغي با پا حكومتو پا دولت كي زاي پيدا كي
ګورې په نړۍ کې چې هر ځای تحول راغلی وي معقوله لارې دا وي چې تر څه وخته پورې هغه چا چې واګې ترلاسه کړي وي بالخصوص د زور د لارې یا د مبارزې د لارې هغه باید تر یو څه وخته پورې پاتې وي. دویمه خبره دا ده فروان صاحب محترم چې په ضعیفه هیوادونو کې د انتخاباتو پروسې معمولا د لویو د قوي او اقتصادي او هغه استعمارګرو هیوادونو په لاس کې وي دغه د انتخاباتو پروسې تر څو پورې چې یو هیواد کاملا د ټولو اړخونو څخه مطمئن شوی نه وي معقوله هم نه ده. په نړیواله سطح کې تاسو د نړۍ تاریخ وګورئ په اوسني معاصر تاریخ کې هلته د زعامت انتخاب موضوع
لیکن هم صاحب دلته اوس کوم شته چې شاغلې کرزی مشاره کړي مسله دا نه ده چې اوس تاسو په حکومت کې خلک درګړ کړي بلکې دا ده چې یو مشروعیت یو نسبی مشروعیت پیدا کړي دا چې دنیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. دوی وایي دا یو ډله ده په زور راغلې د حکومت نیولې ده یو جرګه د عقل دي ته یو مشروعیت ورکولې شي یو اساسي قانون پکار دی چې باید تصویب شي. په اساسي قانون په تصویب کې خو دا مشکل نشته چې د طالبانو سره به نور خلک شریکی جی په واقعي او په ځواکي
د مشروعیت موضوع کسړی انصافا فکر وکړي دا په دې حال ده چې یو ډلې امکان نه لري چې هغه په یوازې ځان باندې اته څلوېښتو هیوادونو ته ماتې ورکړي په نظامي ډګر کې. د دې تر شا ملت ولاړو دا اسلامي مرسته
خدغه باید ثابته کړي دغه ثابته کړي ولې مشکل پات څه کېده که تاسو خدغه ثابته کړي دنیا نه در سره مني که تاسو سلواري مو وي دنیا نه مني که منله خطر اوس به وي هیواد ستاسو حکومت پر رسمیت پیژندلې وو
تروان څه فکر کوم چې موږ تاسو په سیاست باندې پوهیږو چې د دنیا یو هغه ظاهري مطبوعاتي غشتنی دی یو د پردي تر شا خپل اهداف دي. دا نه دنیا زموږ د ملت د د د د ګټو د لامل مړه ده او نه دلته زموږ د غمخوار دي دوی که غمخوار وای دا شل کاله به دلته دغسې یو حالت نه راوست. د دغه فشارونو تر شا نور اهداف دي لیکن د دې هر څه سره اسلامي امارت ویاندویانو په صراحت سره ویلي دي چې موږ د جرګې ارزښت ته قایل یو او په مناسب وخت کې کېدلی شي چې د جرګې څخه استفاده وشي. زه چې څومره خبر یم تروان صاحب محترمه دا اوس هم دغه یو 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 زمینی کار روان دی چې د جرګې د تشکیلاتو د هغه ابتدایي چارو باندې کار وسی او د نړیوالو دغه ظاهري کم دلیل چې یادېږي دا هم د فکر لسی. زه فکر کوم دا ډېره ستونزمنه موضوع نه ده. موږ تاسو به په نږدې راتلونکي کې ووینو چې دا موضوع به هم حل شي.
بله شاهزاده مسعود صاحب د امدا چې تاسو وایئ چې د ملت استازي د ملت استازي به څوک ټاکي کله چې هم بیا جرګې کومه فیصله کړې ده او د واکمن خوشنه و هغه بیان نه ده منلې
ګوره یو خو هغه مشورتي لوی جرګې دي چې هغه فیصله خو نور الزامي نه دي د واخ حکومت یا د واخ ځامت کمنې کینه منې ځکه چې مشورتي جرګې یو هغه دوتیز عنانوی لوی جرګې دغه فیصله الزامی زموږ خو دا اوس هم منه یو افغان زما پیشنهاد ده چې دغه سی او دوتیز عنانوی لوی جرګې چې هیڅ افغان دغه نه احساس محرومیت ولي کی یعنی هر افغان چې به هر ژبې وي چې
دا به څنګه کېدای شي چې غړي انتصابي وي یعنی دولت راغواړي حاکم دولت راغواړي څنګه به د خلکو استازي تو پوره کوي
څاروان څه د ز دغه د شلو کلو تجربه سره شریکوم په د شلو کلو کې ډیره جرګې راوختل شولې حتی په دوا یا درې جرګو هغه څنګه غړی زوما یعنی کایو کس یا دوا کس په دارولن شاته کې د دولت کسانو نور اکثره ترکیب ملی وو اکثره د خلکو چې هغه د حکومت نه بیرون یا د حکومت کې کوم رسمیت
مثلا پام دغه جرګو کې د طالبانو استازي نه ولاو دا اوس ټوله مني چې طالبان د ملت وی برخه استازي توپ کوي
موګم دغه خبر پاغه واخه بم چې دا جرګه نیمګړی نیمګړتیا په دې کې ده چې باید طالبان استازي په دغه جرګه کې یعنی رښتیا هم چې هغه به پوره جرګه نه و اما په اوس وخت کې خو افغانستان ټول د طالبانو د حاکمیت باندې ده یعنی په دغه وخت کې چې څوک د ننه د کور د ننه دي که د کور نه بیرون دي او په شکل د اشکالو ناراضه دي هغه هم باید دغه جرګې ته را دعوت شي زه فکر کوم چې جرګه یو بهترین لار به وي په د اوسنۍ شرایطو کې لکه څنګه چې جناب ورته انتخاباتو ته اشاره درلوده یقینا دغه انتخاباتو نه چې د پخوا د جمهوریت وخت شوي دي زه خپل هم ملت یو افغان ښه خاطره نه ځنه لرم شفاف انتخابات نه و پکې مداخله پکې وي خلکو سرتاسری شرکت نه و پکې کړه یعنی هغه انتخابات چې باید شفافي او سرتاسری متاسفانه نه و نو اوس هم که هغه شرایط ته برابر نه نو بیا بل معقوله لار نشته چاپ لدینه چې یو دودیز عنعنوي ملي لوی جرګه راوخته
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشناس ملاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په جرګو مرکو او لوی جرګې خبرې کوو زموږ د خبرونه ملمانه دي شاهزاده مسعود چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار دی همدارس د سیاسي چارو کارپو شاغل عبدالحق حماد لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم یو قومي جرګه رابلل شوې ده د دې جرګې یو برخوال او تنظیمونکی ډاکټر برکت شاه کاکړ همدا شیبه د ټلیفون لاره را سره ده ډاکټر صاحب په بنو کې د رواني جرګې مقصد څه ده
په بنو کې د دې جرګې په خپل باندې وختي هم پر ټولنیز رسنۍ یو دغه باندې خو تبلیغات او د دې کوم بنیادی کوم بیانې چې دغه مخته راغلي ده بنیادی مقصد د دې دی چې پښتون افغان وطن ته ورپیشي چې کمی ستونزې دي خصوصا د امنیتي او د یادم په چې کې په تیرو سلویشت قانونو کې چې کوم د پرله پسې او دوامدارو جنگونو یو لړۍ پاتې شوې ده او د هغه چې کوم اثرات دي د پښتنو پر اقتصاد باندې د پښتنو پر ټولنه باندې پر کلتور باندې په دې پر تشخص باندې
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي لومړی حماد صاحب کدی ورستی اوریدونکو په خبرو تفسیر وکړي دی وایي چې باید قانون معلوم شي باید خلک پوه شي چې څه قانون دی څه نه دی که ترڅو چې قانون نه معلوم هیڅوک هم ناظریږي چې په داسې هیواد کې چې قانون معلوم نه وي هلته پانګونه وکړي د ټپي موضوع خو په دې ورستیو کې مطرح شو آسیایي پراختیا بانک وایي چې په غسې یو هیواد کې پانګونه نشي کولای چې نړیوالو په رسمیت نه پیژندلی
دوی ته دومره وایم چې د اسلام او د مسیحیت او نورو دینونو تر مابین یو لوی توپیر دا دی چې اسلام د نظام دین دی د اسلام په چوکات کې د نظام د هر برخې د لپاره خپل مقررات او اصول او طرز عملونه موجود دي دا اوس په افغانستان کې د اسلامي نظام چې زموږ د حنفي فقه یو برخه ده دا د همدې پرانا کې فیصلې او نظام چارې پر مخ دي لیکن دا چې یو مدون اساسي قانون د عمل ستاسو د همدغه قوانینو په چوکات کې او یو د عصر مطابق اغه تخنیکی خلونه او دا ټول پکې ځایتوی په دې باندې کار روان دی په تیر دوره کې تاسو ولیدل د بوند کانفرنس وروسته په یو سره د دې شدل تدیر امکانات وړیر ټول دنیا د خلکو د افغانستان په قضیه کې لیکن موږ یوازې په درې کلونو کې وکولای شو چې اساسي قانون تدوین سی او بیا تر دې کلونو پورې لا هم جنجالونه پاتې وو نو په هغه د استراري حالت ترکچی پوری د اسلام ټول اصول قابل اجرا دي او دا اوسنۍ نظام دغه په چوکاټ کې مختزي لیکن مدون او به حیثیت یو اساسي قانون رسمي دی باندې هم کار روان دی
یعنی فعلا افغانستان مدون قانون نه لري
داسي قانون لکه چې اساسي قانون نوم ورکو او هغه چاپ شوی وي مطبوع شکل وی داسي یو شی تر اوسه پوری مختنه دی راغلی لیکن د بل سیستم باندې هم کار روان دی امید ده چې په لاندې وخت کې به کمیسیون هم تشکیل سی او په دې باندې به کار په قانون په رسمي توګه پیل شي
شاهزاده مسعود دی وبریدون کې نظر دا او تاسو مخکې ول چې باید لوی جرګه د دې لپاره هم جوړ شي چې په قانون غورو کې او معلومه کې چې افغانستان کوم اساسي قانون لري. خو دی واوریدون کې نظر داو چې شرستن او قانون ته ضرورت سره.
بله جناب سروان صاحب، اوس خدغه خبره کیږي چې موږ شریعت مطابق قره فیصله کوو، عمله څنګه چې امات صاحب ورته اشاره درولل، موږ یو دائم قانون ته ضرورت لرو، اما کدا سی یو اراده یی چې د قانون جوړ شي او چې بازار تر سره جوړ شي، موږ نه تعالم دې بیا هم دا به د لوی جرګې له طریقه تصفیه کیږي. زه فکر کوم چې د لوی جرګې په جوړېدو سره موږ ډېر مهم مسائل حل کولای شو. زه امیدوارم لکه څنګه چې حماس صاحب ورته اشاره درلودله، زم دغه سی یو علایم د جرګې وینم چې دوی د فکر لري چې دا جرګه جوړه شي. نو خدای دې وکړي چې په واقعي معنا باندې دغه سی یو ملي لوی جرګه جوړه شي چې د نړیوالو باندې معنی هم نور ختم شي او هغه د مشروعیت مسله هم حل شي. نور موږ بیا کولای شو چې نړیوال مشروعیت هم په ډېر اسانتیا سره ترلاسه کړو. زه فکر کوم چې هغه بهترین نه بهترین لار خو
امداغه انانه ویلوه جرګه. اغه امیر سیبل چې جرګه به جوړ شي ډیر مصرف پی وشو، لیکن هیڅ نتیجه ورنکړه. دی وایي چې کچرته غوړي چې د خلکو نظر معلوم کړي او نظام ته مشروعیت ورکړي نو ټول پښتنه وکړي.
حضور زسه په دې باور یم چې کوم جرګه چې ما په خپل لیدلې د هر یو په خپل وافره نتیجه ورکړي دي، زه به یو خپل ورته یاد کړم. په دغه اواخر د جمهوریت کې چې کومه مشورتي جرګه جوړه سوله، لیکن د افغانستان خلک یان انتخابي یا غیر انتخابي، لیکن خلک راجم شول، خلک راجم شول د مشورتي جرګې په نوم باندې، لیکن د خپل ملک د مصلحت په خاطر باندې، د روغ جوړې د سولې په خاطر باندې، هغه څلور سوه بندیان شاوخوا د ازیات او کم بندیان چې دوی وترجمه په خاطر باندې خوشي شي. زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان د خلکو واقعي استازي په داسې یو جرګه کې راټولېږي، هغه تبان د خپل ملک د ملي ګټو په نظر کې نیول سره داسې فیصله کوي چې هغه د ملک په ګټه باندې، یعنې داسې فیصله نه کوي چې خدای ماکه هغه د ملي ګټو سره په ټکر کې. هر جرګه په خپل وخت کې اهمیت درلوده او اوس هم د اهمیت لري، او لکه د مخکې ورور چې ورته اشاره درلوده، زه په دې باور او یقین لرم چې موږ به تمثيل د وحدت د ملي یا د یوالي د کنګس تمثيل به هم زیاته ورخی په جرګه کې ډېر حکمتونه شته. زه امیدوار یم چې امارت اسلامي په دغه دوه ملي پروسه کې ژر تر ژره قدم پورته کړي او دغه یو واقعي جرګه راوغوري چې خپل ملي مسایل حل کو او نړیوال ته مخیو چې افغانان یو موټی یو اتحاد یو اتفاق.
حماد صاحب بلاوریدون کې ویل چې جرګه د دې لپاره مهمه ده چې دنیاوالو ته وښایست چې افغانان یو دي، اختلاف پکې نشته.
زه فکر کوم دنیاوالو دا حقیقت هغه وخت درک کړ چې د دوی وروستۍ فوزي له افغانستان څخه ووت او په ناڅاپي توګه دوی په ځان پوه شول چې دلته افغان ملت د بهر فرمایشونو او د هغوی لاسپوڅي نه مني. ګورې یو خبره اساسي زده کول غواړم چې یو وسایل دي یو اهداف دي. نړیوال تل په وسایلو باندې ټینګار کوي، اهدافو باندې اهداف ته دومره توجه نه کوي. دغه انتخابات او کلوي جرګه او ټاکنې دا ټول د یو نظام د یو ښه نظام لپاره وسایل دي، لیکن دوی انتخاباتو ته فندونه هم ورکول په تیر وخت کې او په شاریم ډیره درلوده، لیکن دا چې د دې په نتیجه کې بیا کم څه ترلاسه کیږي چې هغه اصلي هدف دی چې هغه شسو حکومت ولید صوبات ته امنیت ته مرکزی حکومت رامنځته کول دي، هغه ته دوی توجه نه کوله. اسلامي امارت برعکس وسایل په هغه طریقه باندې چې نړیوال نورمونه دي په هغه طریقه قدرت ته نه رسیدلي، لیکن د یو ښه حکومت ولې چې کوم اهداف دي هغه ټول لاس تر راغلي دي. تاسو دي اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو څخه هم معلومولای شئ چې ولست څومره خوشاله دي.
یو مسله شته حماد صاحب، دا هم باید انکار ونه کړو چې اوس هغه خلک جرأت نه لري لکه مخکې چې جرأت درلود. اوس سولې د ملي مصالحې د پخواني شورا مرسیال حاجی صاحب دین محمد د ټلیفون لاره را سره ده. حاجی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د ستونزو د حل کولو او د دولت د مشروعیت لپاره باید لوی جرګه راو بلل شي. ستاسو نظر څه دی؟
زه خو چې اختیار خبره یې دی لوی جرګې طرفدار ما، خو البته د دې خبرې سره دام وایم چې هغه افراد چې لوی جرګې ترازی دا باید مواصفات ولري، یعنی په د یو مسلې د خلاصولو یا د سپړلو یا د بیرته راټولولو صلاحیت ولري. داسې اوایي خلک نه وي چې هغه یا خپل اخلاقی کمزوری ولری یا نور مشکلات ولری. یعنی ما نظر داده چې هغه خلق چې راضی دی لوی جرګې ته دا مواصفات ولری.
دا دومه خبره ده حاجی صاحب، دا دومه خبره ده چې د جرګې برخوال څوک څنګه انتخاب شي. لیکن اول پخپل لدی اصل سره تاسو موافق یاست چې په اوسنیو شرایطو کې لوی جرګې ته ضرورت شته؟ په داسې حال کې چې په نړۍ کې نورې لارې شته.
زه خوایم چې د افغانستان د غونډې علاقې لپاره چې هغه سي مستقیم انتخابات به کې امکان نه لري او کامیاب هم نه دي، نو خو خبره دا ده چې دغه د پوی خلک د ټولنې او هغه وخيار خلک دي چې علما هم دي، د قوم مشران هم دي، د کې هغه پوی چې په یو مسلک باندې پوی دي، دا خلک هم دي، دا راټول شي او په دې اوسنی وزیر لپاره ټول په شریکه باندې یو تصمیم ونیسي.
په څه باره کې تصمیم ونیسي؟ طالبان وایي اسلامي دولت جوړ کړی دی، خلک ترې خوشاله دي.
دا خبره خو صحیح ده په خپل ځای باندې ده، خو د دې لپاره چې ټول خلک په دې ټولنه کې ځان وګوري، په دغه نظام کې ځان وګوري او د خپل فیصلې کې حاضر وي، او یقینا چې دې ته بیا دنیاوال هم اعتبار ورکړي.
یعنی تاسو هم لکه ځینی چې وای په دې نظر یاست چې وای ک طالبان ترڅو د لوی جرګې یا یو بل طریقه خپل حکومت مشروعیت ورنکي، نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
دغه دوی خو اکثره د دیموکراسي او دیموکراتیک لارې هغه باندې دغه دي، خو افغانستان شرایط او وضعیت جدا دی، او دلته د افغانستان د دلته داخلك مسلمانان دي، اسلامي نظام غواړي، او د اسلامي نظام د خپل د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره هم دا په کار ده چې علما او د قومونو هغه مشران چې هغه رښتیا صالح خلک وي، خو خلک وي، یا هغه خلک چې مثلا یا د تجار په طبقه کې یا د په نور د ټولنې په برخه کې چې هغه پوهه ولري، دا خلک د سر راټول شي، دا به هم د نظام ته مشروعیت ورکي، او هم به د دنیاوالو داخله بند شي چې دا خو د څنګه چې یو ډلې خلکو حکومت نیول دی او هغه نظام جوړ کړی دی.
شاهزاده صاحب مسعود مخکې حماد صاحب ول چې طالبانو څو څلوېشي وادونو ته ماته ورکړه، او ځکه چې ملت ورسره وونه او سم د دوی له حکومت سره ملت ملګری دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې ناراض خلک کم دي؟
دې کې شک نشته چې نړیوالو ماته وخوړله، سوره چې هغه خلکو ملي او اسلامي ارمان وو، سوله راغلې ده په ټول هیواد کې، سوله راغلې ده. زه فکر کوم چې دا څه نوک ډېر جزئیات ته موږ لار شو، نو دغه اصل موضوع را شپه پاتې کیږي.
یعنی دا خبره تر دې پورې کوم چې مسعود صاحب چې دا سي تصور وکړو چې ټول خلک راضي دي، نو بیا جرګې ته ضرورت څه دی؟
ګورئ، یعنی زه وایم چې دغه د مشروعیت خبره ما مخکې مرتشره وکړه، بیا مرتشره کوم چې دغه به اوس نړیواله مخیس خلک خلک وایي چې مشروعیت. زه وایم چې که دغه جرګه جوړیږي، هم د مشروعیت مسله حل کیږي، هم د نړیوالو باندې ختمیږي، او بیا په اوتومات شکل باندې نړیوالو سره د تیل نور باندې هم نه پاتې کیږي.
کاکر صاحب مهرباني،
خبره پر مورام یا دا خبره و چې د ریاست یا د دولت لخوا، مطلب دولت دا جرګه سره وړاندې کوي، نو بنیادی طور خبره هم دا چې د پاکستان په عین کې د نننه چکم عیني گنجایشونه دي، عین نی شکونه دی په هغه کې د پښتنو، یعنی د پښتني سیمه د چپهر انتظامی یونټ کې د انتظامی کای کې ده، د هغه ستونزې باید چې د عینی او د پاکستان چې کوم دلته اساسي قانون دی، د هغه پر بنیاد باندې هغه گنجایشونه ولټول سي، او بیا د دې پر بنیاد باندې د جرګې چکم کمیټه د دې بعد چې جوړیږي هغه به د دې
جرګې چکم تاسو د قانون یادونه وکړه. پاکستان اساسي قانون لري، قومي اسمبلې لري، صوبایي اسمبلې لري، یعنی تاسو دیموکراتیک ادارې لرئ، ولې حل ته د خپل مسائل نه حل کوي؟
نو خو دا خبره ده کنه اوس فرضاً اوس پدی کې د نن چیرې چې د پاکستان کې کوم کومونه دي د کومونو د برابرۍ چې کوم بنیادی فورم دی هغه سینټ دی نو د سینټ کې سینټ خود مختار کول سینټ د ایوان زیرین چې ورته وای د قومي اسمبلی سره برابر راوستل دغه اختیارات زیاتول په همدغه کې د پاکستان چې کوم پټش په نامه چې مروادي ته کښنی کومونه وایو چې په عادی
توګه باندې سینټ کې اکثرا پښتانه اکثریت وي
خبرم دا ده کنه د سینټ سی کومه دغه د واک دی کنه هغه تر کو قومي اسمبلی کم دی وس و سینټ ته د مالیاتی امور چې قومي اسمبلی چې دا کنه چې غړي پکښینی کا هغه اوس کو پر وسایلو باندې یا پر مالیاتو باندې خبره کوي نو دا کرازی سینټ باید چې دا دغه ولري دا توان ولري او دا اختیار ولري چې هغه پر هغه باندې سوالم راپورته کی په هغه کې ترمیم هم وکي او پر هغه باندې بحث هم وکي او دغه رنګ مطلب دلته چکم د وزیر اعظم یا دلته د پاکستان چکم جمهور رئیس دی د هغه د ادم اعتماد په حق لبانی سینټ شدی هغه اختیارمن شي کنه په دې حق لبانی
لنډه پښتنه بل هم دا د چي دی وریدون کې و چې په دې جرګه کې د کوم سیمو خلک ګډون لري آی له افغانستان هم څوک درغلی
افغانستان په دې کې خلک غوښتل سوي دي خو پکې ډیر کم راغلي دي پکې ګډون بيخي کم دي نور دلته د سهيلي پښتونخوا تقریبا د هري تپې څخه او د منځني پښتونخوا او د دغه رنګا د خیبر پښتونخوا د بلابیل سیمو څخه د پخوانی چکم د فاټا مجرتویلې د هغه سیمو څخه په ګنشمیر کې دلته خلک راغلي دي او تر دې مهمه خبره ده چې پکې شزمنې سيدي هغه پکې ګډون لري
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب برکت شاه کاکړ په بنو کې د پښتنو د قومي جرګې یو تنظیمونکې همدارس د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له سلاکار شهزاده مسعود د سولې د ملي مصالحې د پخوانی شورا له مرسیال حاجی جن محمد او د سیاسي چارو له کارپو شاغلی عبدالحق حماد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ
ازادي او اوریدونکو آزادی رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.